دی تلار نمی لاویگی نو اللہ تعالی دی پریخی دی دی لے ڈیل ور کڑے دے اللہ تعالی دی لے محلت ور کڑے دے مونگ وایو چی دغا شان خلق وی نو دی لے ڈیل نوی ور کول پکار چی سم رحم ظالمان یا خراب خلق تی چا اللہ تعالی دی ولی ننی سی نو یو خبر یاد ساتی دا اللہ تعالی خپل یو طریقہ دا دنی ولو اغا بند زر ننی سی بلکہ اغا بند لے ڈیل ور کوی نو پا ڈیل ور کولو کی سووی اللہ تعالی دوی له نور ډیر هر څو ور کول شروع کړي نور نعمتونه ول ور کول شروع کړي ډیر غټ باران وی فی د نعمتونو ډیر پر هته وی په خو رزوی نو دا غو د خیال وی چې مونږ صحیح وو صحیح وو کو چری مونږ په غلطه وی نو ول الله تعالی به مونږ له دومره هر څو را کړي وو او دا راحت یو عیش وال جوان به مونږ ته ولی ملاوي دو کو چری چا کو چری مونږ غلط وی نو مونږ بیا فوراً الله تعالی نه نیو نو اصل کې دا سی وی چې دا نمونه خلق چې وی په خوشاله کې وی کوچری دا غو به چه بیمارې دی یا دا غو نو کریت لې یا سبل آفت پاغو باندې راتلې نو هغه به یری دو چې ها دا ما ګنا وکړو نو زکه اوس زما دا حال لې دا ما د چا آزار زړه آزار کړی دی دا ضرور ما دا غو سره ظلم کړی دی او دا غي په وجه زما سره داسې وشو نو بیا به انسان داسی په داسی سوچ کول باندې مجبور کېدو ضمیر به هغه ملامت کوو لیکن د لږ وخت لپاره تاسو سوچ وکړئ چې کو انسان ګناه کوي منافقت کوي او بیا دا غو ژوند نور هم ښه کیږي دا غو په ژوند کې هر څه صحیح وي نو څه به کیږي بیا به هغو ته چېرته هم د خپلې غلطۍ احساس نه کیږي چې زه په غلطه یم او یا په خوشحالۍ کې چېرته مونږ ته خپله غلطي په نظر راځي نه چې کله خوشحالي وي نو مونږ له چېرته هم د خپلو ګناهونو په باره کې سوچ نه راځي صحت هم راسره دی ښه په عیش کې یو مزې کوو خوشحالۍ دي په نوکرۍ کې هم ترقیانې میلاویږي ٹھیک شوه یعنی ژوند ډېر ښه روان دی په کور کې قلاره قلاري ده نو مونږ سو سوچ کوو چې مونږ سو ښه کار کړی دی ځکه مونږ ته دا هر څو میلاو شوي دي مونږ چېرته هم دا سوچ نه کوو چې هسې نه چې دا ماته ډیل یعنی مهلت میلاو شوي وي نو دا خبره یاد ساتئ کوچر یو انسان په ګناهونو کې دی غلط کارونه کوي بیا هم هغو ته چوټي میلاو ده بیا هم د هغو دپاره نیول نه وي نو په دې خبره پوه شئ چې په بنده پسې الله تعالی رسۍ پریښي ده یو زناور دی او پاغو پوری رسی ده دا غو مالک د هغو رسی دراز کوي یعنی اوږده کوي یعنی د یو میل پوری رسی ده دا غو په مرای پوری اوس د هغه زناور دا سوچي چې زه خو آزاد یم هغه داسې منډې وهي او دا دای خیال وي چې زما په مرای کې خو د سره رسی شته دی نه زما څوک کنټرول کول واله نشته چې کوم خوا مرضی ده بس منډه به کړم هغه تیزه تیزه منډه وهي دومره منډه ووهي هغه ډېر لرې لاړ شي هغه څومره په تیزۍ سره منډه وهي چې وهلی شي ووهي او هغه سرکشه شي چې زه خو آزاد یم او هغه د حدونو نه اوزي او چې کله هغه حدونه کلاس کراس کړي یعنی د هغو سره چې څومره رسۍ وه ټیک شوه د یو میل هغه ختمه شوه او چې څنګه د هغو یو میل هغه رسۍ پوره شي او هغه په تیزۍ سره منډه وهي او هغه نو داغو سره به څه وشي داغو مری به دومره په سختۍ سره هغه رسۍ راکاږي نو هغه رسۍ به یعنی داغو مری ته پرېوځي چې داغو سترګې به بهر راوځي ځکه چې هغه ډېر په تیزۍ سره روان وو او هغو نه دا خبره هېره شوې وه چې ما په مری کې خو رسۍ ده او دا رسۍ د چا په لاس کې ده او په ما پسې پریښي ده چې کله هغه زما دا رسۍ راکاږي نو زما به څه حال وي اوس چې چا د اوس چې چا رسۍ یو میټر وي نو هغه به څومره منډه ووهي هغه خو تښتېدی نه شي نو ظاهره ده هغه نه شي چوک کېدی لیکن چې د چا رسۍ څومره اوږده وي نو د هغو د چوک کېدو خطره زیاته وي ځکه چې د هغو رسۍ چې وي هغه په سختۍ سره د هغو مرۍ راکاږي او دې ته څه وایي استدراج د الله تعالی قانون ته استدراج وایي الله تعالی فرمایي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون مونږ به دوی داسې په آرام آرام را ونیسو چې دوی ته به پته هم ونه لګي دوی به پوهه هم نه شي هغوی به دا سوچ کوي چې مونږ آزاد یو او زموږ څوک نیولو واله نشته په ګناهونو کې به دومره لرې لاړ شي هغوی داسې محسوسوي چې مونږ څوک نه ني ها شاید الله تعالی مونږ اګنور کړي یو نو مونږ خو ټیک یو د دومره فکر کولو هیڅ ضرورت نشته هیڅ هم نه کیږي. تر نن ورځې پورې څه شوي دي؟ موږ څومره ظلمونه کوو؟ هیڅ هم نشته. مخکې به هم څه ونه شي. نو دا د هغوی بې وقفي وي چې هغوی په سرکشۍ کې نور سیوا شي او په ګناهونو کې نور ډېر مخکې لاړ شي. او بیا چې کله هغوی د حد نه مخکې لاړ شي که نه، نو بیا یو وخت داسې راشي چې الله تعالی هغوی داسې ونیسي چې بیا بنده نه بچ کیږي. په اردو کې یو ډېر ښکلی شعر دی چې زما ډېر خوښ دی، او هغه دی: نجا اس کے تحمل پر کہ ہے بے دب د گرفت اس کی، ہے ڈر اس کی دیر گیری سی کہ ہے سخت انتقام اس کا. مطلب دا دے چې الله تعالی په تحمل یعنی نرم والی پسی مزئی، ځکه چې هغه خدا سی رحیم دے چې هغه څوک نه نیسی. لیکن یره د دې خبرې دا چې کله د هغو نیول راشي، نو بیا د هغو انتقام، د هغو بدله ډیره سخته ده. نو دلته د عمل خبره څه ده؟ چرته هم خپله خوشحالي، خپله ښه ورځ داسې مه ګڼئ چې زما دا راحته چې ده، نو د دې مطلب دی چې الله تعالی زما نه راضي دی چې زه ښه کارونه کومه. او دا د خوشحالۍ مطلب دا نه دی چې الله تعالی ستاسو نه راضي دی، او ستاسو د الله تعالی په خپله خوشحالۍ باندې ناب کوئ. دنیا خوشحالۍ ملاویدل دا جدا شی دی. بعضی وخت الله تعالی انسان له په دې وجه ورکوي چې الله تعالی بنده یو ځل نیول غواړي. نو د ډیل نه چرته هم دا مطلب ما اخلی چې زه آزاد یم او زه به ټول عمر داس یم. او په دنیا کې هم خلک د مسلمانانو متعلق دا خیال کوي چې کچری دا مسلمانان ټیک وي، نو ولې د دوی به نن داسې حال وو، او کافران څومره په مزه کې دي. او بیا خلک وایي چې دا څنګه دین دی چې په بنده باندې په دې کې دومره مصیبتونه راځي. نو دا نن سبا یو عام سوچ دی چې مسلمانان صحیح نه دي، دوی په غلطه دي. نو دا خبره یاد ساتئ چې د خوشحالۍ د ناب کولو سټینډرډ نه دی، یعنی خوشحالي چې د انسان ته ملاوي شوي دي په خوشحالۍ باندې سومه ناپوئ. که څوک ډېر زیات ګناهونه کوي او په ښه ورځ وي، نو تاسو پوه شئ چې دا د الله تعالی د طرف نه مهلت دی. یمدهم، الله تعالی هغوی له ډیل ورکړی دی. ایسته بیسته دوی منډي وهي او په دې خبر نه پوهیږي چې دا خو موږ له الله تعالی مهلت را کړی دی، ډیل را کړی دی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دا هغه خلق دی چې دوی گمراهی واغسته د څه په بدله کې؟ د هدایت په بدله کې، د هدایت په ځای دوی گمراهی واغسته. استغفر الله، ولی چرته داسې هم کیدی شي؟ ها، لکه که څوک هیرې ورکړي او د هغې په ځای کاڼي واخلي. جی، داسې هم کیږي چې کله انسان له هدایت راشي او هدایت دروازه اوډبوي، ټیک شوه، او انسان بیا هم دروازه کلاو نه کړي او انسان هدایت پرېږدي او په هغه ځای گمراهي واخلي. او دا عمل خبره پکې ولیکئ چې دا نمونه سوداګانې روزانه زموږ په خپل ژوند کې راځي. زموږ سره چویس وي، زموږ سره اختیار وي چې موږ هدایت واخلو او که گمراهی واخلو. نو موږ څه کوو؟ هدایت هغه دی چې د الله تعالی د طرف نه وي او گمراهی د شیطانانو لاره وي. نو اوس هدایت دله راغلی وو، لیکن دوی هغه ورکړو او گمراهی واغسته. یعنی دلته خبره د سودا ده، د لین دین ده. سی ورکړه، نو د هغې په بدله کې سو واغستل، نو هدایت یې خرڅ کړو، گمراهي واغسته. استغفر الله. نو ګورئ دا څومره د نقصان سودا ده. یعنی د انسان شعور نشته په دې دنیا کې د هدایت قدر او قیمت د ډیرو کمو خلکو سره دی چې دا هدایت څومره غټه هیره ده. او د دې ډیرو لږو خلکو ته پته ده. فما ربحت تجارتهم، د دوی تجارت دوی له څه فایده نه ورکوي، ځکه چې دا خو د بایللو تجارت دی. په خوله باندې خو هدایت ډېره مزه کوي او بنده وایي چې هدایت راته میلاو شوې، لیکن د عمل په ژوند کې چې کله د هدایت پیغام راشي، هدایت د کوم دکان نه میلاویږي؟ د کوم ځای نه خرڅیږي؟ د دې په قرآن په شروع کې موږ څه ویلی وو؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. د دې مطلب دی چې دا قرآن هدایت دی، دا هدن دی، ټول هدایت دی د متقین لپاره. د دې کتاب نه هدایت ملاویږي، لیکن نن څومره خلک دی چې کله هغوی ته د هدایت لپاره آواز ورکړی شي، نو هغوی وایي چې نه، موږ په دې تیارو کې ټیک یو، ځکه چې بیا خو به راته عمل کول وي، هغوی په تیارو کې خوشحاله دي او مطمئن ژوند تیروي. مونږ په گمراهۍ کې ټکرې خورو، لیکن مونږ ځان پوهه کول نه غواړو. نو هغوی ولې دې طرف ته راتلل نه غواړي؟ ځکه چې هغوی وایي چې مونږ په هدایت باندې تلل نه غواړو. د مخکې نه یې دا فیصله کړې ده او ښه په آرام سره وایي هم، د دې نه هم نه یېرېږي چې الله تعالی خو اوري، الله اوري چې دوی څه وایي، ځکه چې بیا به عمل کولی او عمل زموږ نه نه کېږي. نو بیا هدایت ولې واخلو؟ دوی څه سودا وکړه؟ هدایت یې ورکړو او گمراهي واغسته. د هدایت دعوت ورکړی شو دوی له چې تاسو واخلئ هدایت، او هغوی وایي چې نه، زموږ سره چې دا کومره گمراهي ده که نه، نو زموږ د پاره دا ټیک ده، ستاسو د هدایت مبارک شي، په خپله یې اخلئ. نو دا سوداګانې خو انسان کوي. د منافقینو خبره خو ده، هغوی خو دا سودا کړې ده، او نن دا سودا څومره عامه ده. تاسو چېرته سوچ کړی دی؟ لیکن دا څومره د نقصان تجارت دی، د دې نقصان په نظر راځي نن خو په نظر نه راځي. نن خو داسې ښکاري چې ښه په فایده کې یو، ولې مونږ هم پاګلان شو د دوی په شان؟ پته نشته لګېدلې دي دوی په سبق زده کولو کې او په لوستلو کې، او بیا د هغې نه پس پته نشته چې د دوی نه څه جوړ شي. مونږ ښه یو، ازاد یو، خپلې مزې چرچې کوو، چې څه مو مرضي وي بس هغه کوو. او نن هغوی ته دا ګمراهي نه ښکاري. دا سودا چې دوی کړې ده، نو دا ډېره د نقصان ده، په دې کې هېڅ فایده نشته. او د دې فایدې به کله پته لګي چې څنګه دا سترګې پټې شي؟ نو هلته به پته ولګي چې دا ما څه سودا وکړه، او څه سودا ما له کول پکار وو. ما څومره قیمتي شی پرېښی و، ما له راغلی و هدایت، زما سره موقع وه، لیکن افسوس چې هغه ما په خپله لاسه د ځان نه موقع بوتله، او ما ګمراهي خوښه کړه ځان له. تاسو ګورئ، د اشترا دا لست عربیانو دا یو طریقه وه چې هغوی په کوم څیز له ترجیح ورکوو، نو هغوی به وایي چې مونږ دا واغستو. نو دلته هم پریفرنس هغوی ګمراهۍ له ورکړی دی، ګمراهي خوښه کړې ده ځان له. او په کوم څیز کې یې خوښه کړې ده؟ په دوه څیزونه وو، یعنی یو هدایت راغلی وو او بله ګمراهي وه. نو دوی ځان له ګمراهي خوښه کړه، نو دا لا هم د خوښه ولو شی دی، لیکن په خوشحالۍ سره هم بنده دا اخلي نن. او د ټولو نه د افسوس خبره دا ده چې بیا په هغې باندې مطمئن وي او خوشحاله وي، او خپل ځان ورته په فایده کې ښکاري چې مونږ ډېره ښه سودا وکړله. وما کانو محتدین، او نه دوی هدایت اخستو واله وو. محتد څوک وي چې په هدایت باندې وي او هغوی ته ځان په صحیح لاره ښکاري؟ مونږ په هدایت وو، مونږ ته د هدایت اخستو ضرورت نشته. مونږ خو د مخکې نه په هدایت باندې یو، نه تاسو خو هدایت موندو واله یی نه. هغوی ته خو هدایت نه دی میلاو شوی. مخکې دوه ډېر زیات ښکلي مثالونه دي، په دې کې ډېر ژوروالی دی، ډېر ډپ دی پکې. دا دواړه مثالونه د دوه قسمه منافقین په باره کې دي، چې په هغوی کې کوم قسم منافقت دی، ځکه چې د منافقت هم درجی دي. اولنی مثال په 13 آیت کې راغلی دی، دا خو د ناامیدۍ والے کیسز دي، د دوی د واپس کېدو هیڅ چانس نشته. په 19 او 20 آیتونو کې چې کوم دویم مثال دی، د هغوی د واپس کېدو امید شته. الله تعالی د دوی لپاره د توبې دروازه کوزاو پرېښې ده. منافقت خو شته په دوی کې، خو بیا هم د واپس کېدو امید شته د دوی. نو لکه څنګه چې درته ما د بیمارۍ د سټیجز په باره کې ویلي وو، نو دا اولني مثال والا څلورم سټیج، یعنی اخري سټیج ته رسېدلی دي، د دوی دا بیماری نه شي ښه کېدی. او دا دویم والا مثال د بیمارۍ په اولني یا دویم سټیج کې دي، لکه څنګه چې مونږ وایو چې فلانی بنده د کینسر په فلانی سټیج کې دی، نو دغه شان د منافقت دا بیماری هم سټیجز دي. استغفر الله ربي، ای الله، کو په مونږ کې د زرې امره منافقت هم وي، نو هغه زمونږ نه لرې کړې. یا الله، زمونږ زړونه ووینځئ چې د نفاق په حالت کې مونږ ستا سره ملاقات ونه کړو. یا الله، زمونږ زړونه د ایمان نه ډک کړې. آمین یا رب العالمین. مثلهم، مثال د دوی، د دوی مثال څنګه دی؟ که مثلی، لکه څنګه چې مثال دی، استوقد نارا، د هغه سړي په شان چې اور یې بل کړی دی. دلته خبره د غنو خلکو کیږي او بیا راغی چې د دې مثال د یو سړی دی. نو بعضی علما وایي چې د جماعت یعنی د غنو خلکو مثال چې دی د یو سړی سره ورکړی کیږي، لیکن چونکه نفاق د زړه بیماری ده نو هغه بند نشي لیدی. دا مثال یې ورکړی دی چې موږ وینو په قرآن کې ډیر مثالونه ورکړی شوي دي، او مثال د پوهه کیدلو د پاره ورکړی کیږي چې تاسو په خپل ذهن کې د هغې خاکه جوړه کړئ چې بنده په ښه طریقه سره پوه شي. چې دلته څه ویلی کیږي، نو د منافقینو مثال څنګه دی؟ لکه یو سړی دی چې اور یې بل کړی دی، نو اوله به موږ په دې طریقه باندې ګورو چې د دې تفسیر څه معنی جوړیږي، او بیا به یې موږ په بله طریقه سره هم ګورو. فلما اضاءت ما حوله، چې کله هغې یعنی چې کله هغو اور روښانه کړو، چې کله هغې یعنی اور روښانه کړو ماحول داغو، یعنی یو سړی دی او هغو اور بل کړی دی، او دغه اور چې دی د هغې سره ټول ماحول روښانه شو. ماحول پیژنې که نه؟ یعنی د هغې نه ګیر چاپیره ماحول داغو، یعنی د سړي ټول ماحول. نو د اور د بلېدو په وجه چاپیره رڼا شوه، ټول ماحول روښانه شو. ذهب الله بنورهم، نو الله تعالی د هغو نور بوتلو، یعنی هغه نور ختم شو. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، بیا جمع راغله. اوله واحد د یو کس خبره راغله، او بیا جمع راغله چې الله تعالی د هغوی نه د هغوی نور واغستو، او هغوی یې په تیاره کې پرېښودل. اوس هغوی ته هیڅ په نظر نه راځي. ښه، نو دا د یو سړي مثال دی چې تیاره ده، صحرا ده، د لری لری پورې هیڅ رڼا نشته. یو سړي اور بل کړو، د هغو د اور په وجه رڼا شوه. او دلته د ابا لفظ استعمال شوی دی، نو ابا داسې رڼا ته وایي چې په هغې کې لږه ګرمي هم وي، ځکه چې د سارا شپه ډېره یخه وي او توره تیاره هم وي. نو چې کله اور ولګي نو خلکو ته خپل ځان محفوظ ښکاري، بیا خطرناک زناور هم نه راځي د هغوی خواله، او خلک ورسره ښکلې ګرم هم شي. نو دا یو ډېر غټ رحمت وي د هغوی لپاره. لیکن دلته څه شو؟ د هغوی هغه رڼا لاړه، هغوی په تیاره کې شو، سور ته په نظر نه راځي. نو یو خوی دا معنی شوه، او دویمه معنی سو ده؟ مثلهم، د هغوی مثال داسې دی که مثلی، لکه د یو مثال. الذي، د هغه سړي، الله تعالی یو منظر مونږ ته وښیو. د منافقینو مثال داسې دی لکه یو مثال چې لکه یو سړی وي. استوقد نارا، دې سړی اور بل کړو. او دا سړی څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اور ولګوه. فلما اضاءت ما حوله، څه پوه شئ؟ چې کله هغو دا ټول ماحول رڼا کړو، یعنی هغو رڼا هر طرف ته د رڼا خوره شوه، یعنی د دغې ور رڼا هر طرف ته خوره شوه. د کفر او جهالت تیارې وې، د شرک تیارې وې، هر طرف ته خرابې و. او په دې تیارو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام نور روښانه کړو. په هغې کې فائدې او فائدې دي، د هغې په وجه تیارې لرې شوې، هر طرف ته رڼاګانې شوې، ټول ماحول رڼا شو. او رڼا څومره غټ رحمت دی، او په تیارو کې اوسېدل څومره ګران کار وي. که د لږ ساعت لپاره بجلی لاړه شي نو بیا زموږ څه حال وي؟ ټول خلک په خپلو کورونو کې د شپې رڼاګانې لګوي. ولې لګوي؟ ځکه چې خلکو ته هر شی په نظر راشي. بنده هر څو ته کتل غواړي چې پته ولګي چې کوم څیز کوم ځای پروت دی، کوم شی دی چې هغه فایده رسوي، او کوم شی دی نقصان والله، چې د هر څیز نه موږ خپل ځان بچ کړو. ټیک ده؟ نو رڼا د انسان ضرورت دی، دا د هغوی حفاظت دی. هغه بچ کوي چې هغه په رڼا کې وي. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام رڼا بل کړه. فلما اضاءت ما حوله، چې کله هغې رڼا کړو ماحول. ذهب الله بنورهم، الله تعالی د هغوی نور بوتلو. په هغه ماحول کې چې څومره خلک وو، هغوی په رڼا کې شو، هر څه ورته په نظر راغلو، او بیا الله تعالی د هغوی نه نور بوتلو. دا ټول منافقین چې ناسو او هغوی په تیاره کې پرېښودل او هغوی څه نشیلې دی. نو څه مطلب شو؟ یعنی د اسلام نور خو اوچمکېدو، دې خلکو په هغه نور کې کتل شروع کړل، دې ته هر څه کلیر په نظر راغلو، یعنی دې خلکو اسلام قبول کړو. لیکن د هغې نه پس څه وشو؟ د دې دننه چې د نفاق کوم خیرې و کوم مرض و د هغې په وجه د دې نور لاړو. بهر رڼا ده لکه نور راختلی دی، او که د چا نظر نه وي نو د هغو دپاره به تیاره وي. نو اوله خو بهر تیاره وه، نو د دوی سره نظر و، نو دوی کتی شو. لیکن چې کله نور راغی بهر نو د دوی خپل نظر راغلو، اوس دوی بیا په تیاره کې شو. دا د چا خبره ده؟ ابن عباس رضی الله عنه، ابن مسعود رضی الله عنه او نور صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته هجرت وکړو نو خلکو اسلام قبول کړو، لیکن د هغې نه پس هغوی منافق شو. پوه شوئ؟ نو دې مثال نه پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، تیارې لرې شوې، رڼا شوه، چاپېره ماحول رڼا شو. هغه وخت دوی رڼا ولیده، دوی هم لیدل شروع کړل، اسلام یې قبول کړو. لیکن د هغې نه پس ته دوی رڼا لاړه، ځکه چې دوی رښتینی نه وو، ځکه چې دوی خالص نه وو، په دوی کې د نفاق مرض و. نو الله تعالی د دوی رڼا واپس واغسته او دوی دغه شان پاتې شو. اوس دوی هیڅ هم نه ویني، بیا تیارو طرف ته روان شو. نو دا هم یو غټه محرومي ده د انسان لپاره چې الله انسان ته چانس ورکړي، موقع ورته میلاو شي او هغه حق پیژني هم، او د هغې نه پس بنده وایي چې دا خو ډېره ګرانه لاره ده. دوی خو زموږ نه ډېرې مطالبې کوي. اوله خو نه وه مونږ ته پته، مونږ خو د دې هر څه نه وو خبر چې مونږ ته به دومره هر څه کول وي. لیکن د دې نه پس بیا هغه واپس شو او بیا څه شي؟ تیاری شي. بیا تیاری څه شی دی؟ شکونه. یعنی د انسان په ذهن کې شکونه راځي، د شکونو تیارې خورې شي. او دلته د تیارو د پاره د ظلمات لفظ راغلی دی، او دا د ظلمت نه دی، یعنی ډېرې زیاتې تیارې. ظلمات چې دي نو دا ډېرې زیاتې تیارې دي. هغه کومې تیارې دي؟ د کفر تیارې، د منافقت تیارې، د جهالت تیارې، د دنیا سره د محبت تیارې، د ماده پرستۍ. یعنی د انسان چې دا پیسه او دا ټول سیزونه خوښلي، د دې ټولو تیارې، د غفلت تیارې، نو دا ټولې تیارې دي. دوی په هغې کې سرګردانه ګرځېدل. په اوله کې خو دوی خوشحاله وو چې زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، ټولو خلکو اسلام راوړو، زمون هم اسلام قبول کړو، په جنگی بدر کې هم مسلمانانو ته کامیابی ملاو شوه، زمون هم مسلمانان شو. اوس دلته خو ډېر څه کول دي، لیکن چې دوی ته پته ولګېده چې مونږ ته خو ډېر څه کول دي او ډېرې پابندۍ دي چې دا کولی شي، دا نشي کولی، دا حلال دي، دا حرام دي. دلته خو د دوی زمونږ نه ډېر غټ اکسپیکټیشنز دي. مونږ ته خو ډېر څه پرېښودل دي او ډېر څه راته کول دي، قربانۍ ورکول دي. نو دا هر څه په مونږ باندې ډېر ګران شي. نو بیا هغوی واپس شو. نو ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې داسې نه وو چې هغوی ته چرته ایمان نه و میلاو شوی، ایمان ورته میلاو شوی و، لیکن د نفاق په وجه هغه ایمان ترینه واپس واغستی شو او دی دغه شان کنفیوزد پاتې شو. نه دې مطلب دی چې انسان د داسې سوچ دپاره په اسلام کې نشي داخلی دی چې زه به مسلمانانو له دوکه ورکړم، کلمه به ووایم. نو ځینې خلک دغه شان کوي او وایي چې زه د دننه به زه کافر یم. نو داسې به یهودیانو کول. نو صرف دا منافقت نه وي چې بنده د غلط نیت سره راشي، بلکې داسې هم خلک وي چې په ښه نیت سره راشي، کول غواړي او بیا واپس لاړ شي. نو دا شی دلته خیلی شوی دی، بینورهم ویلی شوی دی، یعنی د هغوی نور. نو نور یو شی دی او د تیارو دپاره ظلمات لفظ راغلی دی، د دې مطلب دی تیارې. پوه شوئ په دې خبره؟ یعنی نور یو دی او تیارې ډېرې دي. د دې مطلب دی چې د حق لاره یوه ده او غلطي لارې ډېرې زیاتې دي، د ګمراهۍ لارې ډېرې زیاتې دي، د کفر، شرک، د نفاق، د ګناهونو تیارې چې دي دا ډېرې زیاتې دي. او که تاسو وګورئ نو یو ځنګل دی بهر او هر بنده په خپله ژبه کې لګیا دی، سوک یو سوایی، سوک بل سوایی، سوک بوایی چی حدیث منل ضروری ندی، سوک بوایی چی ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم نفس بل پیغمبر را غلی ده، نعوذ بالله، سوک یو سوایی، سوک بل سوایی، ده طول ظلمات دی، تیاری دی، گمراهی دی، او صراط مستقیم صرف یو ده، ده یو لار ده، سی ده لار ده، نیغ لار ده، او غلطی لاری دمر دیری دی، نو ځکه په غلطه لارې باندې د ترو خطره چې ده دا ډېره زیاته ده کو بنده کو د بنده خپه وښییږي ځان په سیده لاره ایښودل په هغې تلل ګران دي ځکه چې هر طرف ته د ګمراهۍ لارې دي یو غلط قدم انسان غلطې لارې ته بوتلی شي نو ځکه د انسان امتحان دی چې انسان ځان له نیغه لاره خوښه کړي او په هغې روان شي نورو لارو ته مه ګورئ او چې د چا سره علم نشته او هغوی ته پته نه وي نو هغوی ډېر په خطره کې دي چې د هغوی خپه وښویږي او هغوی ځکه چې د هغوی سره علم نشته او بیا د هر طرف نه خلک هغوی ځان طرف ته راکاږي ما تاسو ته یو حدیث هم بیان کړی و په تیر سبق کې چې په هغې کې بنده مختلفو لارو ته وتی شي او د ورکېدو خطره وي لیکن انسان ته خپل ځان په صحیح لاره باندې ښودل دي او سیده تلل دي دا د امتحان او دې خلکو ایمان راوړو اسلام یې راوړو په هغه مجلسونو کې به کېناستل په کومو مجلسونو کې چې به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر رضی الله عنه کېناستل او هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محفل نه سو اغستل او دوی ترې نه سو اغستل د دین مجلسونه وو رڼاګانې وې د هدایت چراغونه وو او د هغوی ټول ماحول روښانه وو چمکېدلی وو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څنګه الصدیق جوړ شو او حضرت عمر رضی الله عنه د عمر بن خطاب نه څنګه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جوړ شو د دغه ماحول په وجه خلک کوم ځای ته ورسېدو او د دوی لپاره څه وو تیارې دا دې ډېره غټه بدنصیبي وه د دې ځکه چې ټول ماحول رڼا شوی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ټول ماحول رڼا کړی و لیکن بیا هم دوی محرومه پاتې شو نو ځکه د یرې خبره ده چې که بنده اسلام قبول هم کړي د هغې نه پس بیا هم د هغو خپه خویدی شي انسان ته پته نه وي بعضې وخت د هغو چاپېره هر څو روښانه وي خو هغه پکې محرومه پاتې شي نو د دې مثال دا دی او دا ډیرو ویښېدو والا خبرې دي ګورئ د منافقت بنده ته پخپله هم پته بعضې وخت نه چلیږي نو الله تعالی د دوی نور واپس واغستو اوس که څوک وایي چې الله تعالی د دوی نور واغستو نو د دوی پکې څه قصور دی نو خبره دا ده چې کله الله تعالی ګوري چې څوک نیکۍ طرف ته روان دی نو الله تعالی د هغو دپاره د نیکۍ دروازې کلاو کړي او چې کله څوک ګناه طرف ته ځي او په هغه لاره باندې تلل غواړي نو الله تعالی هغوی له بیا د هغې لارې توفیق ورکوي بیا هغه په هغې روان وي او الله تعالی هغوی بیا په هغه لاره پرېږدي اوس دوی هیڅ هم نه ویني الله تعالی وفرمایل چې سمون دوی کاڼو دي دوی اورېدې هم نه شي کو نظرې تلی وي نو چا خو به ورته لاره خیالي وه ګورئ چې کله بجلي لاړه شي نو بیا سوچلو شي دا غوږونه چې دي دا زیات کار شروع کړي واړو واړو اوازونه هم اوري بنده که څوک تاسو له اواز درکړي چې فلانی ځای کوم ځای ممبتۍ پرته ده نو ستاسو غوږونه بیا ډېر تیز شي اوازونه بنده بیا اورېدل شروع کړي ځکه چې غوږونه ښه کار تیز شروع کړي د دې د اورېدلو صلاحیت هم ختم شو نو داسې نه وه چې هغوی کاڼو شوي وو نه په ظاهره باندې خو هغوی خبرې اورېدې د دې خبرې دا مطلب نه دی خو د هغې د دې مطلب دا دی چې هغوی بیا د حق خبره نه شوه اورېدې هغه خلک چې وایي چې په یو غوږې راغله او په بل غوږې لاړه سوچ کوئ په دومره ښکلي مجلسونو کې دی ناس وو لیکن څو شو ښه دې یو بل خبره راته رایاده شوه د منافق دا روټ ورډ چې دی که نه دا دی نون فا او قاف ټیک شوه نون فا او فا او قاف نفاق چې ورته وایي نو دا تاسو خو به یو سوری اورېدلي دکه زمونږ په کلي کې چې دا ټنلز وي ها په کلي کې هم وي دلته هم وي د ملکنډ سوری زمونږ په علاقه ټول خلک ترې واقف دی او دلته کې هم ټنلز وي لکه چې سوری داسې وي چې بنده دا ګاډی په یو د سوری په یو طرف ورننوځي او په بل تینه اوځي نو د منافق هم داسې مثال وي چې هغه په دین کې په یو طرف ورننوځي او بیا دی پاسانه په بل طرف اوزی ٹھیک شو نو دا د دین یاد ساتي بیا د د انفاق د پاره هم دا لفظ استعمالیږي نفاق انفاق فی سبیل الله چې وای دا الله تعالی په لار کې چې موږ پیسې ورکو رایټ موږ په بل نو آیتونو کې ویلو نو پاره کې سوی چې انسان چې دی په یو لاس ولا پیسې راشي او په بل لاس یې خرج کړي نو د دین یاد ساتي ٹھیک شو یعنی په پنځو آیاتونو کې چې د مؤمنانو چې کومې کوالټیز یې په هغې کې یو خرچ کول والوه که ستاسو یاد شي.